دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې شکل اړخونه د جګړې بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل تاړتیا لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما مشر د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون نو وخت په یو بیان کې ویل چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو د استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین افغاني خبرو د پیل په لارو چارو بحث وکړي که څه هم طالبانو د امریکا سره په قطر کې د فروری پر 19مه موافقه لاسلیک کړي او په هغه کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې ده خو په افغانستان کې حملې روانې دي چې حکومت د طالبانو کار بولي د تیرې سه شنبې په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال یا تروزی حالت ته ستانه کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان ته دیش ورځې وخت ورکړی چې په خپلو فعالیتونو کې شوال راولي چې د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزه کې خپلواک عمل وکړي کنه نو دغه سازمان سره به مالی مرستې بندي کړي ښاغلی ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدورس ادنام ګبریوس ته په یو لیک کې د خپلو نیوکو یو لست راستولی دی او ویلی دی چې د کرونا وایرس په اړه د دې سازمان پر لپسې اجتباوي نړۍ ته ګراني پریوتی دي او د دې نړیوال سازمان ته یوازنۍ لار ده تر څو ثابت کړي چې چین سره یو لاس نه دی جمهور رئیس ترامپ ویلی دی چې د سازمان په شتوګه پر چین فشار نه دی راوړی چې پر وخت سره نړیوالو متخصصینو ته د تحقیقاتو اجازه ورکړي وای هغه هم دغه شرم وایي دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین د داخلي سفرونو د بندولو ستاینه کړي او له چین څخه امریکا ته د افرادو د سفر کولو بندېدو په وجه یې په امریکا انتقاد کړی دی جمهور رئیس ترامپ ورسته په اروپایي ټولنې هم د کرونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په هکله د خپلواکه او اراړخیزه پلټنو غوښتنه کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ویلي دی چې دغه سازمان شفافیت او حساب کتاب ته ژمن دی او پر لپسې ډول یې خپل فعالیتونه ښه کړي دي او د اروپایي اتحادیې د تصمیم هرکلی کوي هغه دا هم وویل چې ژر به یو خپلواکه څېړنه پیل کړي چې په ملي او نړیواله کچه د کرونا وایرس د وبا پر وړاندې د مبارزې تجربې او وړاندیزونه وارزول سي د چین جمهور رئیس شي جی پینګ پرون د روغتیا د نړیوال سازمان دغه تصمیم ملاتړ کړی دی په اسلامي نړۍ کې د دینی علومو لپاره د پیژندل سوي پوهنتون جامع الحزر عالمانو ویلي دي چې مسلمانان دي د کوشنی اختر لمونځونه په خپلو کورونو کې وکړي بل لور ته سعودي عالمانو هم ویلي دي چې د کرونا وایرس له کبله عیدګاه ته د تلو پر ځای یوازې د لمونځ کولو اجازه شته خو د پاکستان دینی عالمانو او د لویو جماعتونو امامانو اعلان کړی دی چې بیرته به په جماعتونو کې په ګڼه لمونځونه پیلوي او تمه یې څرګنده کړې ده چې نور به حکومت د هیواد په جماعتونو کې د جمعې او د ورځې په پنځو لمونځونو کې د خلکو په ګډون بندیز نه لګوي د بشري حقوقو څارونکي وایي چې د سوري رژیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په بهانه غواړي چې په یو شمیر سیمو کې خپل واک زیات کړي د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
د کارنګي د ادارې د نړیوالې سولې په څنګه کې دوه کارپوهان سندیا لکوټامي او خلود فهیم د کرونا د وایرس سره سوري د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت علي زلي ساري د کارپوهان وایي سوري رژیم د اول سر نه چې په ملک کې د کرونا د وایرس ناروغي خپره شوې ده خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي او په ځینو سیمو کې خلکو ته وښونه هم کړي دي د سوري رژیم د ایران سره نږدې اړیکې لري خلکو ته راتګ هم بیخي زیات دی خو بیا هم داسې د حکومت وایي چې هیڅوک په دې مرض نه دی اخته شوي حکومت وایي چې د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ډېر اقدامات کړي دي د شپې لخوا د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندېز لګېدلی د ولایتونو ترمنځ د خلکو په سفرونو بندېز شته دی د ښوونځیو او د پوهنتونو تړلو په جوماتونو او نورو عامه ځایونو کې د خلکو په راټولېدو هم بندېزونه لګېدلي دي په سوریه کې یوازې په 50% روغتونونه فعال دي مګر د کارکوونکو د سخت کمبود سره هم مخامخ دي
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال مشر او د بشري حقوقو مبارز ډاکټر سید عالم مسجد وای لتیرو 15 ورځې راځي د نامعلومو نمبرونو ورته ټلیفونونه کیږي او د ته غواښونه کیږي نور په مسایلو خبري ونه کړي غني بد نتیجې به وویني ډاکټر سید عالم مسجد وای چې د پېښور پولیسو ورته د افایار درش کولو ډاډ ورکړي خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی او نه هم د خیبر پښتونخوا حکومت ورسه هغه ته د غواښونو په اړه څه ویلي دي ډاکټر سید عالم مسجد د خپل فیسبوک پاڼې لاري په یو ویډیو پیغام کې دا سی وای
د پینزم مینه دړکی د خفیا نمبرونه راته ملاوی دوی دا وای چې تا د ټول سری کرخه کراس کلی
ډاکټر سید عالم مسجد د پېښور په یادآباد سیمه کې اوسېږي او د طب ډاکټر دی او د غرض د پښتون ولسی تحریک په نامه تنظیم هم لري او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړی دی. د هوا پېژندنې د ادارو د اټکل له مخې د چهارشنبې په ورځ به بنګلادیش او هند یو لوی طوفان وځپي چې په سلګونو زره خلک به پکې زیانمن سي. له یوې خوا د کرونا سره مبارزه او بلې خوا د خطرناک طوفان راتګ د هند او بنګلادیش چارواکي له یو بل ازمونو سره مخامخ کړي دي. داسې ویل کېږي چې دا طوفان او بربړکۍ به دومره خطرناکې وي چې په تیرو شاوخوا یوې لسیزې کې بیا ساری نه وي لیدل سوی. دا طوفان به په دواړو هیوادونو کې سلګونه زره خلک او ډېرې زراعتي او غیر زراعتي ځمکې او ودانۍ زیانمنې کړي. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واورې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه هیئت له افغان حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او وایي چې هر څومره ژر کېږي باید د سولې خبرې پیل شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن رپورت ورکړ چې په دې وروستیو کې د جګړو د شدت له امله په ملکي مرګ ژوبل کې ډیروالی راغلی دی او دا سازمان پرې اندېښمن دی. د جګړې د شدت تر څنګ د سولې لپاره هڅې هم روانې دي. رحیم ګل څاروان د جګړې او سولې په تازه پرمختګونو له کابل څخه رپورت لري.
په داس حال کې چې د افغانستان د پخلین لپاره د امریکا ځنګړی استاذی زلمی خلیزاد د سولې د هڅو د چټکولو او د تاوتریخوالي د کمخ په مخه یو ځل بیا دوه او کابل ته سفر وتلې دی، خو بل لورته جګړه متشدده شوې ده او د ملګرو ملتونو په وینا په تیرې ونیمه میاشت کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او ملکی مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یوناما په خپل اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویری د اپریل په میاشت کې طالبان د 208 ملکی مرګ ژوبلې مسولو چې د 2019 کال د اپریل په پرتله 25 سلنه او د سه کال د مارچ په پرتله ورته کچه خي. یوناما دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه بیا د 102 ملکی تلفاتو مسؤلیت لري چې د 2019 کال په نسبت 8 او د مارچ په نسبت 8 په سلو کې زیاتوالی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په حکومت او طالبانو د جګړو د درېدو غږ کړی، ښکېلی خواوې سولې حل ته وربللي او ویلي دي چې هر څومره ژر کېږي د سورې خبرې دی پیل شي. سیاسي څېړونکي هم د جګړې په شدت اندېښمن دي.
په اوس شرایطو کې تاوتریخوالي ته ډېروالی که د هر طرفه وي دا یو ناروا کار ده، باید تاوتریخوالی بیخي صفر ته راغلی وای ځکه چې دلته د سولې پروسه وه.
د یوناما د مشر دا غږ په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد قطر او کابل ته د مې په 18 په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد به له طالبانو سره وګوري او د سولې د تړون تطبیق بین الافغاني مذاکرات او د پام وړ تاوتریخوالي په کمخ بور سره خبرې وکړي. خو څېړونکی خلیل الله صافی وایي خلیلزاد باید افغان حکومت د طالب زندانیانو خلاصون ته اړ کړي.
کابل ته د خپل سفر په مهال که خلیلزاد افغان حکومت د طالب زندانیانو خلاصون ته اړ کړي، په تاوتریخوالي کې به کمښت راشي او بین الافغاني مذاکراتو پیل ته به لاره هواره شي.
په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې ویلي چې طالبان د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر متفاوت دي. ټرمپ ویلي دوی زموږ په شتون کې ډالر ګټي، موږ هیڅکله واقعا داسې جګړه ونه کړه چې وی ګټو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ټرمپ دغه ټویټ ته په ځواب کې وایي چې د افغانستان او امریکا اړیکې ستراتیژیکي او تعریف شوي دي.
مور د یو مشترک تعداد په وړاندې باندې مشترک مبارزه لرو. دا مبارزه په تر هغو پورې روانه وي تر څو پورې چې دا تعداد محو سوی نه.
افغان مشران ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د سولې د هڅو لپاره د مصالحې ملي شورا هم رامنځته کړې ده او د دواړو مشرانو د سیاسي روغې جوړې برخه ده. د مصالحې د ملي شورا د مشر عبدالله عبدالله ویان فریدون خوزون وایي چې د دې شورا په انسجام او تشکیل کار روان دی. د جمعیت اسلامي د ګوند پریکوند په اړه د عبدالله عبدالله ویان وویل چې د مصالحې شورا ټولو احزابو او مدني ټولنو ته د سولې په هڅو کې اړتیا لري.
موږ له ټولو طرفونو او له ټولو سیاسي ځواکونو مدني ټولنو احزابو او د افغانستان له خلکو څخه غواړو او له مشرانو څخه غواړو چې له دې بهیر سره مرسته وکړي تر څو د بهیر او د پروسه بریالی شي.
د یونما د ملکی تلفاتو دی راپورت د افغانستان د ملي امنیت شورا جواب ویل چې ورسره به کار وکړي او د جګړې معلومات ورسره شریک کړي. ملي امنیت شورا بیا د یونما په خلاف د اپریل په میاشت کې طالبان په 101 ملکی وژنه او 215 ژوبلې ګرموي. یونما وروستي بریدونه هغه ګڼلې چې د عیش مسؤلیت اخیستی، خو د ملي امنیت شورا بیا هم وایي چې دا بریدونه طالبان وکړي دي. د ملکی مرجوبلې دا راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې حکومت جګړه تهاجمي کړي او طالبانو هم په پکتیا، غزنی او تیره شپه کندوز باندې بریدونه کړي وو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویلي دی چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی سیاسي موافقه غیر قانوني ده او دوی پکې نه دي شامل، خو موافقه په داسې وخت کې چې سولې ته سخت ضرورت دی ستایلې ده. موږ د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د غړي سبحان الله مصباح سره مرکه کړې ده.
محترم مصباح صاحب، د افغانستان د جمهور رئیس او پخوانی اجرایوي رئیس عبدالله ترمنځ چې د انتخاباتو په سر جنجال پیښ شوی و، بل اخره هغه جنجال حل شو او ډاکټر صاحب عبدالله د ملي مصالحې رئیس شو. د دې لپاره به د هلې ځلې کې داخل کې او په بین المللي سطح چې د سولې خبرې مخې ته لاړې شي، بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعده شي چې بل اخره دغه بحران حل شي. نو او سوال دا دی چې دغه موافقه د ملي مصالحې دروستو د پاره څومره ګټور ده؟
ډیر مهرباني. د دې سیاسي او کلیک یو همدغه تصدر شول چې افغان ولس هدايه کلی یو بخش کې چې په تشویش ول دي باندې تشویش رافا شو، او د دې تر څنګه د افغانستان د حکومت هوډ کار کوي چې د سولې لپاره دی هوډ مندي او دی غواړي چې سول راولي. جوړښتونه، تشکیلات او دغه تعهدات په ټوله کې د دې ښکارندوی ده چې هدي اقل منګه د سولې د لړۍ لپاره په یو منظمه میکانیزم باندې چې د اندغه مصالحې شورا په ارتباط باندې رامنځته کیږي دا راځي. نو په دې کې بودیجوي موارد په نظر کې نیول شوي دي، د صلاحیتونه ورکړل شوي دي. صلاحیتونه
به یعنی معنا په عمومي ډول ستاسې په نظر د موافقه د ملي مصالحې د راوستلو د باره مؤثره ده، ګټوره ده؟ بلې،
یقینا
د سایلو ورده. نو اوس خو چې ډاکټر صاحب عبدالله د ملي مصالحې رئیس ده او د دنه غوښتل شوی همدی چې باید زر تر زره خپل وظیفه شروع کړي، ځکه چې د بندیانو د تبادله خبرم پاتې ده همداسې، او بین الافغاني خبرو ته باید زر تر زره زمينه مساعده شي چې جنگونه بند شي. خو نن د څه خبر ده چې د جمعیت ګوند ویلي دي چې مونږ په دغه موافقه کې نه یو، مونږ په دې توافق کې هیڅ اشتراک نه لرو، او وایي چې دا غیر مشروع موافقه ده، قانونیت نه لري. او بل خبرې کړي ده، وایي چې دا د خلکو رایو ته پکاوي ده. ډاکټر صاحب عبدالله، یو حکومت به څنګه په مختلفو ولایتونو کې او سیمو کې د دغه ګوند د غړو او یا طرفدارانو ملاتړ حاصل کړي چې کوم هدف لپاره چې د ملي مصالحې شورا جوړه شوې ده هغه هدف ته دوی ورسېږي؟
یو څه غوړ مهم چې په افغانستان کې د احزاب په ټوله کې خپل رسالت نه ادا کړی، خصوصا د دې جمعیت حزب معمولا په دې ملي مسایلو کې چې هغه کې عامه منافع نغښتي وسی معمولا د سیاو دریز ورکوي چې د هغه په اساس باندې واقعا سړی ورته حیران پاتې کېږي. بس مهمه دا ده چې موږ اوس سولې ته اړتیا لرو، او سوله یو ملي اړتیا ده، ملي ضرورت ده، او جمعیت ګوند باید له دې موضوع نه هرکلی کړی و. هغه د مشروعیت بس او د انتخاباتو بس هغه فکر کوم په هغه باندې ډېر بحث کول پکار نه دي. هغه واضح خبره ده چې اساسي قانون کې په دې رقم سره ته سیم د قدرت او د تشیانو ته ځای نشته ده. بس مهمه دا ده چې دغه د سولې لپاره باید یو څه وشي، او هغه اوس د دوی مرسته، د دوی ملاتړ په دې لړۍ کې مهمه ده.
یعنې د اساسي قانون په اساس که هر څومره نواقص دي یا صحوې شوي دي یا اشتباهګانې شوي دي یا په دغه موافقه کې کومه نقیصه موجوده ده، دا په دې باندې ارزي چې عملي شي چې په افغانستان کې سوله راشي. مقصد مو دا ده؟
یقینا. د سوب لپاره د اساسي قانون کې څونځ نشته څونځ شیشي چې شته دی هغه څنګه دا چې هغه مشارکت پاسته چې په حکومت کې د مداخله او ځینو خبرو اول پټوله کې د سولې د دې شورا شتون د اساسي قانون سره په ټکر کې نه ده بلکې دا یو
بلې مزبل صاحب تاسو د حقوقدان په حیث باندې د دې مسلې په برخه کې څه نظر لري چې زیاتره خلک وایي چې په دغه موافقه کې چې رشید دوستم ته دغه د مارشالي رتبه ورکول کېږي بشري حقوقو نقص دی خلک ګیله من دي ته څه وایي؟
ګیله من دي ما په دوستم باندې یو تور هم لګېدلی د تېر کال د ایشچیلو
بلې هغه خو واضح ده
خو هغه باید سپین شوی وای حداقل ځکه هغه تر اوسه پورې د یو اتهام په کچه کې و هغه یې باید سپین کړی و تر دې چې د پخواني جرمونو مسله یې ونه خدای ځلې بخښنه غوښتی وه په هر حال یو څه عدالت دې کې پلی شوی و په داسې حال کې چې ولسمشر ته کوم حقوقي بل مشکل نشته ده چې هغه اساسي قانون ورته صلاحیت ورکړی چې مډال افتخاري القاب او د رتبې ورکړي خو د دې سړي په ارتباط باندې نیوکه کې شته دي له حقوقي اړخه یو تور لاندې ده یو اتهام پرې باندې شتون لري د دوی په ارتباط باندې ممانعت ورته په هغه وخت کې کېږي چې د محکمې د حکم په اساس باندې هغه محکوم شي
تشکر مزبسب کوم ودا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
یوناما وايي چې د اپریل په میاشت کې درې سو اکامل کې افغانانو ته مرګ جوړ اوشته ده چې د ډېر شمیر تلفات او عاملین طالبان او داعش ډله ده افغان حکومت بیا وايي چې د یوناما دغه رپورت د بدلون وړ دی او په اپریل میاشت کې طالبانو یو سلو یو څلویش کسان وژلي او 215 اتیا نورې ټپیان کړي دي نور حال په راپورټ کې واوري
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما یو اعلامیه کې چې د سې شنبه په ورځ خبره شوې ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پایله کې 215 ملکی افغانانو او د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتونو په پایله کې یو سلو دوه اویا ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده یوناما د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او په هغو بریدونو کې چې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه اخیستی د ملکي تلفاتو په زیاتېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه شمیرې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه د دغه ادارې د نیمایي کال د رپورټ لپاره د بیا کره کتنې وړ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دبرا لاینز چې د یوناما مشره هم ده د خکې لوغاړو ترمنځ د ژر خبرو د پیل غوښتنه هم کړې ده بل خو د افغانستان امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یوناما دغه راپور په خبرګون کې وایي طالبان او د دوی ملګري تروریستي ډلې په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي طالبان یا هم خپله په مستقیمه توګه یا هم داعش او نورو تروریستي ډلو ته د ملکیانو د وژلو د زمينه سازي له خاطر د دې مرګ ژوبلې اساسي عاملین دي د امنیت شورا په دغه اعلامیه کې همدارنګ راغلي چې د یوناما یاد راپور د بدلون وړ دی او دوی بل یوناما سره خپل ګډ کار ته دوام ورکړي تر څو راپورونه دقیق او د جګړې د ډګر ارقام بیان کړي شي امنیت شورا وایي چې د دوی د معلوماتو په اساس طالبان په افغانستان کې د 2003 کال په اپریل کې یو سل یو څلوېښت ولسي وګړي وژلي او 215 اتیا نورې ټپیان کړي دي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې دوی د یوناما له موقفه ملاتړ کوي او غوښتنه ترې کوي چې په جګړه کې د ښکېل وړخونو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي د یاد کمیسیون د عامه اړیکو مشر ذبی الله فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل
موږ هم له یوناما موقف نه حمایت کوو او ملاتړ کوو غواړو چې ټول اړخونه چې په جګړه کې اخته دي دوی هم باید دا زمینه ته برابر وکړي چې بین الافغاني مذاکرات بین الافغاني خبرو اترو مساعد شي او غواړو چې جګړه ختم شي او خشونت ختم شي او هیله من یو چې ژر تر ژره سول راغلي امنیت
ملګری ملتونه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي او نړیوال بشر دوستانه قانون ته د خکیل وړخونو د نه درناوي لامله ژور اندېښنه لري چې پر روغتیایي مرکزونو د وروستیو بریدونو روغتیایي کارکوونکو ته د ګواښونو د هوایي بریدونو د ترسره کولو پر مهال د احتیاطي اقداماتو د نه ترسره کولو او په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د لوړې کچې د کارولو پر مهال لیدل شوې دي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدی امریکا غږ ته په دې اړه چې ولې طالبان خپل بریدونو ته شدت ورکړی وویل،
بوکیان د دې بریدونو زیاتوالی یو تر ټولو ستر لامل دا دی چې خپل امریکا متاسفانه په هغه رقم چې په کار ولورته چې د سولې خبرې اترې د توافق پاڼې څخه وروسته هم تعقیب کړي هغومره جدي ونه ګڼله، او هماغه و چې کله دوی جدي ونه ګڼله نو طالبانو د افغان حکومت په وړاندې او د عامو خلکو په وړاندې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړله. نو د همدې لپاره تر څو چې دغه موضوع په قاطعیت سره د امریکې لخوا ونه نیول سي زه فکر نه کوم چې دوی خپلو بریدونو ته کموالی ورکړي.
یونما په دغه اعلامیه کې په دې وروستیو کې د افغان حکومت، امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د چارواکو ترمنځ لفظي شخړو ته هم اشاره کړې او پر ښکېلو غاړو یې د لفظي جنگ د درولو غږ کړی دی. یونما ویلي لفظي شخړې د هغو افغانانو سره مرسته نشي کولی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لپاره هڅې کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ مشرانو دیوالیا په اوستون د نغږ وکړه چې د کووډ 19 وبا مخه ونیسو او ماتې ورکړو. د امریکا غږ خبره لیلی ساشلان په دې باره کې له ژنیونه دا رپورټ رالېږلې دی. د نړۍ مشرانو چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ د روغتیا په رښتیانو غونډه کې برخه اخلي په هیوادونو دیوالي غږ وکړه چې د کووډ 19 وبا ته ماتې ورکړي. د هغه وخت نه را په دیخوا چې د ډسمبر په میاشت کې په چین کې د دغې مرګانی ناروغۍ پیښې اعلان شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان راپورټ ورکړی دی چې د څه باندې 315,000 کسانو د مړینې په شمول په ټوله نړۍ کې 4.5 میلیونه کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس د نړۍ د مشرانو دغه رښتینې غونډه په کلکې خبرداری سره پرانیستله. دوی ویلي تر څو چې د دغې مرګانی ناروغۍ د خپرېدو مخه هر چیرې نیول شوې نه وي احتمال لري چې هیوادونه به د ویرې او بې امنیتۍ د راتلونکي سره مخامخ شي. د کورونا وایرس په کووډ 19 ناروغۍ علت دی. تر اوسه په عمومي توګه کووډ 19 وبا د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې ټولنیز او اقتصادي ورختایي پیدا کړې ده، مګر ګوتریس ویلې دغه وایروس اوس د نړۍ جنوب ته حرکت کوي او حتی د غلطه به د دې تاثیر تباه کوونکی وي. دوی ویلې د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره د بین المللي مرستې غوښتنه وکړه او وایي د دغې وبا په خلاف په نړیواله مبارزه کې د دې رول بې وزه دی. دوی ویلې ډبلیو ایچ او نورې بودیجې ته ضرورت لري چې د پرمختلونکو هیوادونو سره مرسته وکړي چې دا فکر کوي دا به ستره اندېښنه وي. ګوتریسانه وایي موږ دومره قوي یو څومره چې د روغتیا سیستمونه کمزوري دي. د پرمختلونکي نړۍ ژغورل د خیرات یا سخاوت موضوع نه ده، بلکې د خپلې ګټې د روښانولو سوال دی. د نړۍ شمال تر هغې پورې کووډ 19 ته ماتې نشي ورکولی تر څو چې په عین وخت کې د نړۍ جنوبو ته ماتې ورکړې نه وي. په ډبلیو ایچ او باندې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره انتقاد کوي چې د کورونا د ویروس د ستونزې اداره یې ونه شوه کړې. امریکا د اپریل په میاشت کې دغې ادارې ته بودیجه ورکول وځنډول او تورې ورباندې ولګوه چې د چین صلاحیت ته غاړه ایښې. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د امریکا په تور لګولو سره راوپارېده چې وایي بیجنګ کوشش کوي دغه ستونزه پټه کړي، څه چې د ویلې هغه محتاط کوششونه وو او د ده ولس قرباني ورکوي چې د دغه ویروس په باره کې سفر راوګرځول. د چې ترجمانې خبرې ترجمه کولې وویلې موږ ټول وخت په څرګندوالي، شفافیت او مسؤلیت سره عمل کړی دی. موږ په وخت سره ډبلیو ایچ او مربوطه هیوادونو ته معلومات ورکړي دي. موږ چې څومره ممکن و هغومره زر مو د جنوم نتیجې اعلان کړې دي. موږ د نړۍ سره بېل پټولو نه د کنټرولولو او د علاج کولو تجربې شریکې کړې دي. جمهور رئیس شي هغه څه اعلان کړل چې دا ورته د ډبلیو ایچ او د عمومي رئیس
تدروس ادهانوم گبرسوس سره خپل نامناسب امرسته وای شی ویلی هواد به پراتون کو دخالو کې 2 میلیارډ ډالر وند ورک چې کولولس په جواب ویلو کې امرسته وکي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم د ډبلیو ایچ او د همکارۍ او د دې د سنسي متخصصانو ملاتړ وکړ چې د کووډ 19 سره چال چلند کوي او غمی خوري. د ویلي فرانسا به د ډبلیو ایچ او سره خپل مالی ونډه او مرسته پوره زیاته کړي. برسیره پر دې د ویلي حکومت د ډبلیو ایچ او اروپایي اتحادی او نورو انډوالانو سره په ګډه د واکسین او کووډ 19 وسلو لپاره د پراخ څېړنې ملاتړ کوي. د چې ترجمان خبرې ترجمه کولې وویلې که موږ د کووډ 19 په خلاف واکسین کشف کړو او دا به د نړۍ د عوامو د ښېګڼې لپاره وي او هر څوک ورته باید لار ولري. واقعا دا د مؤثریت یوه موضوع ده. تر هغه پورې چې دغه ناروغي یو څو کسانو ته ګواښ مخامخ کوي دا به د هر چا لپاره ګواښ وي. د آلمان، جنوبي کوریا او باربادوس په شمول د نورو هیوادونو مشرانو د دغو احساساتو سره موافقه وکړه او د جنوبي افریقا جمهور رئیس سیریل راماپوسا ویلې هر چا ته پکار ده چې د ټولې نړۍ د میلیونو خلکو لپاره متحد عمل وکړي. د ډبلیو ایچ او مشر د لوړې سطحې د غونډې دا برخه په دې اهداش سره پای ته ورسوله چې له دغې وبا نه باید درس واخیستل شي.
کورونا یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خلیت ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
درنو اوریدونکو، زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خپرونه اورئ.